السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونې کې اورې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورې چې قاسم سوله ملې وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له د پروسې څخه هرکلی وکړ. د کرکټ د شلوره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له پاپوا نیوګینی سره سیالي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عربستان او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارس له طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپین مڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه ووژل سول او 30 تنه ټپیان سوه. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور او د ولسوالۍ په بازار کې یې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. دارنه افغان هوای شرکت وایي یو شمیر مخلصي کړي د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو هڅه کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې دارنه افغان هوای شرکت یو الوتکه ګمارل سوي چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. شغلی مستور پرون ازادي راډیو ته ویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمیر مخلص کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ارینا هوای شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسیدلي چې وروسته به یې وڅېړي. د 2014 میلادي کال د شلو ورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلې، دوی د باران له کبله مساوي کړې او دوی بایللې دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپوا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2014 کال نړیوالو شلوریزو سیالۍ ته تللی سي. وسنڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په غیزمن ډول د دې موافقې د عمل کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او د هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشټن کارټر د ایران د اټومي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړی. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ ویشتنه وژل سول او 50 تنه زخمیان سوه. پولیس ویلي چې دواړه 14 د بغداد په غسیمه کې سوي چې زیات شیګان پکښې اوسېږي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. سپین مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تیرېدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خطر به په ګډه کار وکړي. دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې همداراز سلا وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې به خپل همکاري زیاتې کړي. په زرګونو بهرني جګړه مار چې له اروپایي هیوادونو او امریکا څخه ځي او په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره یو ځای کیږي د ترکیې له سرحدي ښارونو اوړي. د سپین مڼۍ ویاند جاشار نستوای چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د پلان به تیر به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جاشارنست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. دارنست په وینا سپینو مڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف د یو شمېر بندیانو د لیږدولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیه یې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلې دي. جاشارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو ته لومړیتوب ورکړې او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول سوي دي. د مصر د کورونی چارو وزارت وای پرون د دوه ماشومان په شمول لښ تر لږه 15 تنه هغه مهال ډوب سول چې بیړۍ قاهرې ته نږدې په نیلسن کې لایو بلې کوچنی بیړۍ سره ټکر سو. دغه وزارت وویل چې د ټکر په نتیجه کې بیړۍ چې 15 تنه پکې سپاره و ډوب او زیان منسوه. د مصر د کورونی چارو وزارت د هم وای چې شپږ تنه ژغورل سوي او د وړې بیړۍ چلونکي یا مانو نیول سوی دی. د ژغورنې هڅو د تیاری تر خبرېدو پورې دوام وکړ. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د روسیې سویوز فضایي بیړۍ چې درې تنه عمله پکې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه. ټاکل سوی وه چې دا درې تنه د مې په میاشت کې فضا ته ولاړ سي، خو روسیې دا ماموریت وروسته له دې وځنډاوه چې په اپریل کې په ورته سویوز راکټ کې ستونزه پېښه سوه. د دغو درو فضانوردانو له رسېدو سره په شپږو اونۍ کې د لومړي ځل لپاره د فضایي سټېشن د فضانوردانو شمېر شپږو تنو ته ورسېد. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ساعت 10:02 شوه. د امریکا ولسمشر افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشا ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې د بل پړاو خبرو لپاره دقیقه نیټه او ځای لانه دی ټاکل شوی.
دا چې په هر ملک کې کیږي هر څوک کوي، الله دې اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډیر ضرورت لرو، ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وځپو.
ملګرو ملتو د فاریاب حمله وخندله. افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوه ګمرکي محصول دوه برابره کړی.
دوی اصلا تعرفه 40% او دوی خپل تعرفه 80% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوی ونیزي لړۍ خبرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. لاس بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره خبري وکړه. په دې خبرو کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کړې. جزئیات د دوی د خبرو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د کونړ اوسیدونکو په هیواد کې د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوي. دوی وایي نږدې څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ په جګړه کې بیګونه افغانان وژل کیږي. نور خلک له جنگونو پتنګ شوي او سولې ته تر پخوا زیاته اړتیا ویني. په دې اړه له کونړ څخه راځي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلور لسیزو په هیواد کې تحمل شوی جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بې ګناه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بشمیره کسان بې کور کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوي دوی پوره ملاتړ کوي.
زمانو عبد الله دل دی ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله بعد موږ د نوموړو چې همیش افغانانو یاده کلي چې سوله خو عملي نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کېږي هر څوک یې کوي الله دې ول اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دې سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوي د کونړ اوسیدونکو پرې خوښ دي او هیله یې دا ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زما نوم عمران دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. په مری او په چین او په دې ځایونو کې خبرې کیږي. افغانان یې ډیر خوشاله کړي دي چې به کله چې دغه د سولې خوندانان بشو موږ په سوله کې ژوند وکړو.
یو شمیر کسان به وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کې دې شي چې پاکستان یې دلیتا د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولې وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګه کې نور ډله غم روزلې دي چې یاد دایښ په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نو کوم کو د افغانستان سره د خبري بریالي شي جنگ پای ته نرسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دی وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او د زموږ قوم ورچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې ختم شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په پیغام کې خبري اتري په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغام یې په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونې وړ ده چې د روانو جنګونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې، خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړی او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېره کارپوهان او د مدني ټولنې غړیو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخه ونیسي. دوی پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې دا غوښتنه وکړه. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکاو چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې او په دې شرط چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي د ملیشو جوړول یو ضرورت دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لزګونه ته رسیده د چهارشنبه په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بد خاطرې لري او کومه یې وننیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواخ بدل شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درېګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
اگر واقعا اراده تان تقویت نهادهای امنیتی است، واقعا
که پر اختیار سره مو اراده د امنیتی ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړي، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسلوال شي، ځکه چې ناامني به نور هم زیات شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
بیا هڅه کیږي چې خلک وسلوال شي. د یو نیمه احصایه وایي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. دا چې وایي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي، دوی د سولې ډاریږي. هیله ده د دې د سیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خواتر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د کورنوي چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه در
دلته چې هر څوک غږ پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي. په قانوني توګه دوی مرسته کولی شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وستوال شي، بلکې ضرورت دی چې خلک د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره دا ده چې د هیواد امنیتی ځواکونه له هر پلوه سمبال او تجهیز شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او 3 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پاتره د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د افغانستان د میوي پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابر کړي او د کمولو لپاره تر اوسه کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان خپل ګمرکي تعرفه له څلورو څخه اتو فیصد ته لوړی کړی چې د مسالې ډیر تاوان اړولای دی. له شغلی حافظی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی او په سر کې پښتنه ورڅخه کړی چې د لوړې شوی تعرفه د کمښ لپاره کوم اقدام شوی دی.
پاکستانیان د میوې په فصل کې په خپل تعرفي جګوي د دوی اصلا تعرفه 4% وو دوی خپل تعرفي 8% کړل چې یعنی زمونږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي یا د میوې په فصل کې دوی خپل ریچ جګوي او زمونږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دا یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي، ځکه چې موږ د پاکستان څخه ډېر شیان واردوو.
بله، ښاغلی افزي، یعنی د حل لارې تر څنګ د دې چې مثلا دولت فشار راوړلی شي، ځینې متقابل کارونه هم دي یا غام کولی شي، نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو، په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي، مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول عمل ته افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا 15 میلیارد ډالر موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زمونږ خپل د صادراتو ونده په کې 200-200 میلیارد ډالر دي، زیات نه دي. په کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په حیث او پخه مواد په حیث دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد ډالر کیږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شاوخوا دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو له لارې راځي. او په ځوان کې دغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستاني مال بلتي شي. دا هغه ځای څخه بهرېږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي، همدلته دوکاندار ته یا هغه سوداګر ګودام ته تخلیه کېږي. دا هم چې پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څه سره پېنه شاوخوا 15 میلیارد ډالر.
ښاغلی حافظي،
کچيري ارسکوم صاحب، کچيري دولت د افغانستان په خپل اوړ په غوي باندې بالمثل متقابل حرکت وکي، کولی شي شیخ خپل تعریفي جین کی ترسو د غیر رقابتي قدرت هم کم شي.
بلې وی مسلې ته اشاره وکړي، که هم دغه سي مسائل دوام وکړي، د افغانستان د صادراتو باندې دوی تعرفي لوړی وساتي، مثلا د یو کال لپاره به څومره تاوان ویني افغان سوداګر؟ دغه سي تاوانونه به دوی د دې لپاره ضرورتوري نکړي چې بل افغانستان نه هیڅ صادراتونه لري او دغه خپل کاروبار ودروي؟
اول خو د افغانستان صادراتي پالیسی سم پالیسی نه، د تولید او صادرات پاکلا د پسیر 15 کال کې هیڅ کار نه شوی، مخکې هم داخلي جنگونه وو، په خوا یو څه شتون درلودل. اوس مهال لپاره موږ اول خو ډېر لږ صادرات لرو، او په هغه لږ صادراتو کې هم دوی بیا موږ ته اجازه نه راکوي یا تعزیرات وځ کوي. زموږ خپل ضعف هم پکې شته، ځکه چې خپل تعرفي خو زموږ پلاس کې عجستولی شو چې عجستې کو خپل د صادرات د حمایت لپاره، ولې نه کو؟ موږ زموږ دولت کوم مشخص اقتصادي کلنلار نه لیدي، دا مسائل په کې تعریف شوي نه دي. زموږ اصلي کلکیج دغه دی، موږ په خپله دننه په هیواد کې ډېر ضعیف یو، حتی که دښمن شتوره مو نه لري موږ مات سره مخامخ کیږو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی و چې ویلې پاکستان د افغانستان په صادرېدونکو میوو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې ده. ملګرو ملتو او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله وغندله. په فاریاب کې پرون په انتحاري حمله کې 19 ملکی کسان ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی شولې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات افروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله سرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو اربیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قربان دي وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لشتل جنولس تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبريالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسو چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو اسکر پکې وژل شوې دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستيال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکي وو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره دی چې تر انتحاري حمله څو شپې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر شو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفات او شمیر شایل وړ وي ځکه روغتيایي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته لدی چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. د سفارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری غني. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله شاغلی غني ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو اربیا خپل بدرنګ چیره او د افغانستان د ولسی خلکو سره خپل دشمنی څرګند کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو لاستازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو لاستازو سره د اوربند پاړه هم بحث وشي.
آریانا افغان هوایی شرکت وایي هغه مکتوب جعلی دی چې دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په ادرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوي الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریې ته لیږدوي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وچلی. په دې اړه اجمل تورمن نورجو زیات اوروي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په ادرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تصویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان عامر در این موضوع مخشوش بسازن اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د نوی رئیس داوود شریفی لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپل شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایی خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایی شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د خاغلی عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د رئیس خاغلی شریفی لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دا یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندغه آریانا نه راغلی بیا کله ماوین د آریانا هم چې موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکر کړی چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نه پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغسې خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کوم ستونزه نه لري خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس مو ژغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجمل لکندهار لیکلي دولت باید د مریض برښنا په وسیله د برمو څخه د اوبو پر ایستلو جدي نظارت وکړي، ځکه چې چینی او کاریزونه وچ کړي دي. حافظ عبدالحی له هلمند لیکلي، بهرانیان چې ترڅو په افغانستان کې وي فکر نه کوم چې طالبان دې سوله وکړي. صاحب خان له کجکی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په کجکی کې سخت جنگ دی، ډېر ملکیان وژل شوي دي. تاسیز مشخل آزادی رادیو اوریده دیخ پروانی پا دو همه نیمایی که دو اونیس پروگرامونه لرو ده حقیقت پلته و انصاف صده او ده حقیقت پلته. خو اوس چه لس بجه و دیرش دقیقی دی توجه وکره ده دی سات لندو خبرونو تا چه قسیم سوله ملی ورندی کوی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله چې پکې 19 تنه وژل سول او 24 تنه ټپیان سول په شدت وغندله. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو الوتکه ګمارل سوی چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. د 2014 کال د شلو اورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پاپوا نیوګینی ته په ماتې سره د افغانستان ملي ټیم کولای سي د 2014 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالۍ ته لاره پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ تنه وژل سول او اته پنځوس تنه زخمیان سوي دي. پولیس ویلي چې دواړه چاودنې د بغداد په هغې سیمه کې سوي چې زیات شایګان پکښې اوسېږي. سپینه مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تیریدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خطر په ګډه کار کوي. د سپینه مانی ویان جاشار نست وای چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د مصر د کورونی چار وزارت وای پرون د دوو ماشومانو په شمول لشته لشه 15 سنه مهال ډوب سول چې بیړی قاهرې ته نږدې په نیل سیند کې لوی بل کوچنی بیړی سره ټکر سو. او د روسیې سویوز فضایي بیړی چې درې تنه عمله پکښې سپاره نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای سو.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لانجو ته نسبی حل لار پیدا شوی ده. دغه فدراسیون استازی له یو بل سره مخالفت درلود چې لعمل ډیر نړیوال اتلان په کور کې نستل او یا بهرنوی هیوادونو ته کډه شول. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوو برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دغو برونزو میډالونو اتل روحلانیکپا او لزګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت په بهر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ دغه فدراسیون غړي عمومي غونډه وکړه او دای پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. خغلی سکندر ویل چې هڅه کوي د روحلانی کوا په سیر ناراض اتلان هوا تراولي او یو ځل بیا د تکواندو لوب د نړۍ په سطح ننداري ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندو کارای کی در خارج از افغانستان هستند.
له ټولو هغه تکواندو کارانو څخه چې په بهر کې دی غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو. خود سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکو په توګه یوسف دلدار رات شو. حتی که وچ خغلی بهوی لزان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نوی موجود
ته واشین ته مخالفه در فدراسیون نشه.
خغلی سکندری ویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواری په هدف دی عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطح اووم مقام درلود، اوس له 1.5 مقام اوخته او له ډیر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیا الحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول، او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي، او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو کلونو رسمي لوبونه محروم کیږي. نثار احمد بهاوي چې څو واره یې له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دې عمومي اسامبله کې ستاندرد نه و مراد شوی او ویره شته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نشي.
چند نماینده تقلبی بود،
سو استازي تقلبی و ډیر جزئیات باید په جنرال اسامبلی کې مطرح شوي نه وای، خو دوی جزئیات ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه، سکرتر جنرال او تخنیکی مرسل هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندرد سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي.
خدا سنه که فدراسیون به تعلیق نره.
خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي ځانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیوړي کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول، او اوس وخت که څه هم د دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړي تمرین نه لري او نه د معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورمات ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې د سیمه ایزو پولیسو له زورزیاتي څخه شکایت کوي. د غورمات اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت دا څه وکړ؟
د بادغیس ولایت د غورمای ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه
کورې د دوه درو ورځې چې تاسو یو سړی مړ شو په نامه د عربی کې و طالبان مړ کې او دغه ملکی خلک چې بازار ته راځي بالا پر اثر خولې عربکانو فلوس لاري نیولې د خلک و مارته وي هر سړی چې ګیر کې په نامه د طالب وایته طالب دوباره وي او حاجات وي پر اثر خولې و دغه بعد حال دی دغه به امن دی گزاران نه کیږي گزاره سخت دی موږ رقم داسې ولسوالي او درداسته ولسوالي دی څوک موږ نه اوري چې موږ یو دغه ورته خو دغه ستا شماره چې ما پیدا کړل زه ډیر خوشاله شوم.
اربکیان یا سیمایز پولیسو تاسو پتان کړی یعنی هغه څه کوي؟
وی خلک وی خلک وی او مارته وی وای ولې دلته دغه د اتل مولا مړ شو دغه د اربکی ولې مړ شو په دغه باندې وی
نو د اربکی اما سیمایز پولیس والا مړ شو
او طالبانو مړ کې په بازار
جګړه وا جګړه وا په بازار کې
یا د بازار ژوند دغه څه وتلې وتلې لار وسنی ولې هغه وشتلې و دوباره را له خلک بلې لار نیولې په دغه بازار چې خلک راځي دغه عام خلک راځي دوباره وی او مارته دوه درې کاته ولې وس پراته دي چې د شور نه دي زموږ خپل د ناوی ځینې داسې یو الک للی و چې ترکتلې د لورې په بازار کې پولیسو پر اثر خولې عربکیان هم نه ول پولیسو پر اثر خولې و چې ته طالب به د ورځې راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي بس په دغه نامه باندې خلک وي مردم ازاري دی بیخي بد حال دی د چا باز خاص هم نه کړي څوک پوښتنه هم نه کړي.
دا مسله چې تاسو وایي چې دیمایز پولیس تاسو زورایي دوی قماندان هم په مغورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دي؟
او چې هغه په دغه غورماش کې د دې شریک دي.
تاسو ولې د غورماش امنی قماندانې ته نه ایتلی؟
بس خاص نهسته ورته د په خو دې بازار کې وې پښتنه نه کوي چې تڅ کوي نه پښتنه وځي.
ولې تاسو د خپل شکایت حکومتي مسولین ته نه درسولې؟
دوی ویني دوی کم نه ویني په بازار کې په سم بازار کې په ټاکنه غرمه پر اثر خولې دا بس خاص نه کوي اخر حتی و دغه تراله چې ملي اردو راغی دغه کمانډان ول سوال ودای ورته راونه و دغه ملي اردو راغی هغه دوباره د خلک و دین اخلاص له دغه خلک د بازار امنیت خپل ونی و د خلک دې په بدل کړی دی پیلان هم څوک بازار ته راځي بچ د بازار هغه سترونه و څنی ولې د دلار بیرون د بازار ورې ته وې څوک نه پریدي بازار
کوم ورځ دا مسله کوم ورځ شوه
زادری اورز د مخدا مسله پیښه سوال
نو مالی پولیس ول تاسو سره زور زیاته وکړي څه غوښتل او څه وای دوی چې تاسو سره
وای ته طالبان اسپر دغه باندې وګړي
یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه تاسو ته همکاري را سره وکړي نه موږ په قدرت همکاري د تاسو کوم خو معلومی د افغانستان حالات او وضعیت تاسو نه معلومی دي د چا طالب د چا په قدرت چې ورته ته دغه کار مکو یا سره مو وژنې دا کار مکو
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړي
نو یا موږ په قدرت نه چې ورسره یو کوم خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منځ کې طالبان دي چې په قدرت دي
نو دا دی کاسو د سیمه ایز پولیسو نو متاو د سنه پویګه
یا دې کاس نو دا مولا نو نه د لامت دغه و مولوی مدرسان و دغه تبلیغ د طالبان پر برابر باندې کاوه چې د طالبان ناروا دي چې دوباره طالبان ته دا خبر ورور سي د پیغامونه ور لاغه يم را ولا سره دوباره و وشته مې خې اباله دی وس په مالیا خلکو باندې را وتر خو
سنو مې دو دا کاس
مولوی مدرسان
غوښتنې موسسه ده څه غواړی
ما غوښتنه دغه د خور چې ته دغه ولسوال او کمانډان د غورماش دغه کچيري او دغه موږ باز خاص کړي او دغه خلک راو غوښته چې مسؤلین خبر ورسره وي چې دغه ملکی خلکو څه ګناه ده چې د بازار تراځي کوي او سړی د حکومت مرسته او باتې پر او تر خوې بالا د خلک وای اته د ودرې کاسه ولې د وس پراته د خپل پکورو کې یو په نامه د لازم نه نیږي چې ساره و ځنه مت کړې ده دا نور ټوکر ټوکر کړې ده بل دا الحمدلله نه نیږي دا یو هله دې دې دا کړې ده د کار اصل درې څلور څنګه کاسه نور دا ولې سرونه ور مت کړې لاسونه و ځنه مت کړې ده دا گزاره بد
مونږ د فاریاب ولایت د اوسیدونکو د غستون ز د غرمات ول سوالې د امنیت لامر یار محمد سره تر حق را
باندې وزم مين عايس یو مسول د امنیتی پولیس والی کی څوره زمخ کی یو شخص عالم چې په نام د حاجی مولوی محمد حسن او هغه د دښمن د خواڅخي شهید شو نو په دغه مسله کې بیا پولیسي محلي و د وظیفه درلوده چې دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینت واچي او چې بیا ونه کولای شي په انده کې بیا دښمن دغه موقع څخه استفاده وکړي نو پر ابوری د کومنده صاحب د امنیه پولیسي محلي ته وظیفه ورکړي تاسو په شتو سره د داخلو سره یو څه چلند کوي او دغه مسلو مخه ونیسي نو پولیسي محلي دا وظیفه پر غاړه واخیستله نو په دغه اساس باندې باید موټرسیکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله دغه ممانعت وکړي او ته جدا ځای وته جوړ کړي چې دغه موټرسیکلان هسته دروي نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پیښ شوي دغه موټرسیکلان چې دوه درې سوه متره د بازار څخه ګوښه هلته درول او خلکو ته اجازه نه ورکړل چې د موټرسیکلان سره راشي و بازار ته نو دغه مخنیوی کړی دی او دا چې خاص یو څو خلک وزوري یا ووایي او یا په دې نامه په یې نامه وي او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلی چې عریضه راوړي یا ولسوالۍ په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني کله چې خلک د داسې مشکلات سره مخ کیږي موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی کله چې تاسو د داسې مشکلات سره مخامخ کیږئ د نظامي نیرو سره د پولیس مالي څخه تاسو کولای شئ چې موږ سره خبرې وکړي او موږ خپل ټلیفون نمبرونه مور کړی دي او تر اوسه په دا کې موږ څه نه دغه کومه چیزه چې دغه مخنیوي د متسکلانو کوي دغه خلک سره مشکلات پیدا کړي زه خبرم د مشکلات څخه خبره ده
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والے موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي وسم په خپل کورونو کې پراته دي لدې عمل چې محلي پولیس او دوی سخت د بولیدي د مسولیت وال امنیت او پولیس ته نه سپارل شوی
بلې و دا مولوی صاحب چې دی په داګه د دښمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی کله چې دښمن چې دی په ولسوالۍ په ساته باندې ډیر داس کارونه کوي چې خلک ضروري دي خلک ځنه ازیات دي بیزار دي خلک نو دا نور علما هم د دوی په خاطر باندې نس کولای ډیری ځین چې په آزاد توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ضد د تبلیغ کوي هغه هم دی په شهادت ورسوي دا یو مسله او بل پولیسي مالی چې د تشکیل ستا نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته
معاش ورکړي یا سلا ورکړي په دې خبره ده چې دولت د دې څخه باید وظیفه واخلي. نو موږ چې د دې څخه وظیفه وانه خلو خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي؟
تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول دی، نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی ووهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده دی چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا مسله دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینایي؟
بلې، دا خبره خو سیده د پولیس مالی وظیفه چې دا باید امنیتي او خلک ځین راضي وشي. خو طبي خبره ده که چیرې داسې مسله پېښه شوې تر اوسه حکومت ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو. نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې، او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي سلا کړو او د بس څخه منپاک وکړو. نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو کله چې دا مشکلات سره مخامخ کېږي په آزاد توګه کولای شوی چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړي.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړي او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکړي؟
بل، یو موږ دا وعده ده د خلکو سره انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم ساتو د خلکو سره دوی دې مراجعه وکړي، او که چیرې بیا د دوی په دغه موضوع دوی کولای شي چې بیا تاسو سره ارتباط ونیسي انشاءالله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، ومو غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن، مننه چې مکتم وخره کړ چې له تاسو سره مرکه وکړو.
مننه ستاسو.
وزیر صاحب، په دې ورسې کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورسته در هغه چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نو سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوانځي او دغه تړلې ده، په دې غلم وضاحت وختل چې اصل موضوع څه ده او دغه جریان څنګه ده؟
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کال کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځي چې بهتر د آمادګۍ برنامه ورته وایو، د وزارت تحصیلات عالی کې د پخوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په حق لا نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کال چې دا برنامه چلیدلې ده، د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامه لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات علي دغه څوک لکه مخصوصا څکل د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه $1,000,000 د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات علي. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم، د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامه په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو. برنامه ستاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و.
درې میاشتې کېږي چې دا په حالت تعلیق کې و، ځکه چې دې لپاره لازمه بودجه موجود نه و. وزارت تحصیلات علي د لوړو زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي، مالیه وزارت پیشنهاد لګل او چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه موږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې دې برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو، دې برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري، نو ما ویل چې خردا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي، دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامې مسؤل ته موږ ویل چې ترشه د شورای رهبری کې کېنه، دغه دلایل دی وړاندې کړه په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه، د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات علی په دې باندې نظر وړاندې کړي، دغه مسأله به اوسېړو موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات علی وو، رئیس د کمیټې کانکور، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامې مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامې په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کالو کې دا څنګه چلیدل، آیا موافقه برنامه وکنه، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې، آیا دې سهم ته دوی رسیدلي دي کنه. بعد دغه نشته دا کمیټه کیناستله خپل مستند گزارش د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې لپاره تقریبا 3000 ډیر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوی، متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوی دي. دوهم کال کې هم د 3000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې د مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې موږ یې په هنځه کې لرو، پرل کې دا برنامه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وخی، چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجاب یې کوو چې دي کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه، او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازمه وی چې ادامه وکړي، باید موږ ته مشخص کړ د بودیجې راوخی. موږ منتظر د جواب یاستو، اما موږ ته رسمن د دې برنامې د پایلې د توقف جواب نه دی راغلی. موږ ته بنان موږ منتظر یو چې د دې برنامې پاک لمغه رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و چېړل، څومره مسؤلیت درلو د بورډ چې تاسو ته انکړې و چې د چېړل د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلو؟
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دتللی. ما تاسو ته ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 3000 نه زیات کسان روزلي وي، درحال کې ټول 513 کسان د دې برنامې ته وړاندې شوی دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی، سره دا غیم 30% د دې برنامې خلک کامیاب شوی دي. د برنامې ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل 30% په دې کې افزایش راځي، نه تر هغه افزایش پکې نه غي. دوم کال 213 کاسو دې برنامې ته اشتراک کړی دی، هغه هم د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه دتلی. او د شپږ میاشتو د پاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوی دي، در حال چې زمون په یو محصل په ټول کال کې $1,500 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات وو او مصرف هم ډیر زیات وو، او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامې باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه ده رسیدلی. او دوی به خبره چې زه کول غواړم ووایم په دې مورد کې دا برنامه که ضرورت هم وي، تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه ده. دا برنامه کچیر معقولیت هم لري، کچیر دولت هم دغه کیز ماولندیز ده چې دا وزارت معارف پوری اړه لري، ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي، ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي، هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي، او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمی سیستم د هغه خنه ده، یعنی شکول شي آمادګي کانکور تلر شي یا ضعف اقتصادي لري یا نامنی لري، دیتا باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزی نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاری وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو ته خو دا برنامه هغه مراتب ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم ایښودل شوی دی پوهنځی دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځی په تعریف باندې د خلک نه دی پوهیدلی پوهنځی هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد ده چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حالی کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دی اړوندي دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامې ته کې بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي د ناامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی وشي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې
مننه جناب وزیر صاحب د شپینو پانځه پاره هم ویل کیږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خستل شو لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجود ورته کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ د مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتواله راغله بودیجه کې څه هیل شته امید شته چې شپینی پانځه ته به هم کانکور پیل شي
د شپینی پانځي مشکلات څو مشکلات دي یو خدای چې دغه کمبود د بودیجه چې موږ لرو وکم دغه مسأله ده بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سی سرسامور شکل باندې دا برنامه شروع شي بل د خپل په هندونو د شو د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مختبوزو موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده هغه په خوانی سمفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي هغه په خپل برنامه وړاندې بوزي فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي موږ یو کمیټه مارلې ده چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي موږ ته به دا برنامه معقول سازي کړي په معقوله شکل سره به موږ هغه پانځي ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځي موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي
همانه یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون ځینی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي
دا خبره رښتیا ده چې ځینی استادان د پهانتونونو یعنی غیر لدینه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په ځینی خصوصي په هندونو کې هم تدریس کوي دا یو واقعیت دی وخت چې زراغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهنتونونو دی باید په ډیره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پهنتونونو ته خصوصي پهنتونونو کې تدریس وکړي کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پهنتون کې یا خصوصي پهنتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهنتون اجازه نامه سره وی بنان موږ به د دې مسالې کلکه سیړنه پیل کړې ده مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هانتونو ته دا مسله به موږ په کلکه سیړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به خودی باندې تطبیق وو
بله وزیر صاحب د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي ځکه دا سې نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط لمخې مثلا استادان مقرریږي آیا دا موضوع اړتیا ده او کنه
دا سې مسائل متاسفانه شاید په زینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای ولی تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سره وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو یې ځینې موارد کې څنګه
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کوم چې ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې مواردو کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي دا ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي منګه وزارت تحصیل تعالی په دې حق لري جی دی او نو غوړو چې ورسله دي روابط پر ضوابط او حاکم شي
بلی ورسته پښتنه غدا چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې و چې تاسو راغلي نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي مو او وقن مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود وو نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړ چې تخنیکی کمیټه وا تقریبا 3 هفتې دې کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ ورسته لدې چې دې کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ کاری کمیټې ایجاد شوې اړوند کسان په دریو کاری کمیټو وو ویشل شول ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړې هغه په کې ځینې نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوه ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینې تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي
آزادی رادیو لوونه تروو